صورت دیگر خود رو.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې یې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کیدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهار شنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 ورونو 3 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په هر حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پیل کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارۍ چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلند دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې لسیفای پاسداران انقلاب وسلوالو سره اړیکې درلودي نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سیفای پاسداران انقلاب یو ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلارې پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري. نن د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي. د خبريالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایات د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت غږ کړی چې باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خوځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کیدای شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. همداوس سره د فون پر کښه د کابل استودیو څخه تر مسب خبرونه تشرح لې شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایل یاد کړی دي.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسي او پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته رسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادل نه دایمي او با اعتبار سولاره منتشي. د اجرایی ریاست په رسمي فیسبوک پاڼه کې په دې اړه راغلي خاغلی عبد الله ټینګار وکړ چې سولې ته رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلی عبد الله ویل چې حکومت د سول لپاره د وی کورنۍ اجماع د پیوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست دا هم ویل چې خاغلی عبد الله دا هم ویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دي افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو لوی ټولګي سره چې سیمایي او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځنګړي ډول سیمایي هیوادونو لپاره لوی ګواخ دی په جګړه کې دي. د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپل نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېر قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړي دي. اجرایي ریاست دا هم وایي چې خغلی عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسم غونډه کې په خپل وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته د رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو له لارې ژمن یو، په دې باور یو چې موږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یوې معاصر ستراتیژۍ ته اړتیا لري، نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکاري په دې برخه کې موږ ټولو غوښتنه ده. د سرچینې په والله خغلی عبدالله له خوده لیچې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي. خاخلی عبدالله د سرګندونې داسې محل کړی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایس پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نم ملاتړ تضمین وکړي او که هغه هیواد دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بې پایلې وي. بله فری بچانه
دغه مننه کومه اجمل تورمن دوستانو د اجمل تورمن څخه مو وره دل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسم غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسله ته د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندیښنه شي چې کله نوې انتخاباتي مهالویش هم نقص سي په انتخاباتو باید د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه برامسته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي.
د درملو کمپنۍ لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک رایو په ځن سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو تجربو کې تاسو کوم پاتې وو او دوی هغه ژمنې نه شي کړی پوره دا ځل کې دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثر شي او په درېیم د عقرب باندې ونتوني چې پایلې اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوق خونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته وليږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شو یورایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمشنران له ول سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاندې شماری ځای ازادي راډیو ته وویل کمیسون له هر ممکنې او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوخ روان دی چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوری ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول لمخکنی انتخاباتي محلي وی سره سم ټاکل سوی و چې لمړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي، خو کمیسون په یاد محلویش کې پاتې راغی. اوس لنوی انتخاباتي محلویش سره سم کمیسون ژمنه کړي چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقرب په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
دوستانو زموږ خلاص د رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په اړه یو راپور درته لرو، خو وروسته راځي مخکې تر دې چې دا راپور واورو اقتصادي خبرونه لرو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
ناجیه
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن 126 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
په کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړي دي. ښاغلی محمد وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 104 اویا لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 88 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه ته شرغلی کله تو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د له حکومت دغه څنګه غوښتنه کړې ده؟
ډیر زیاته مننه پر وزیر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عام خلکو اعتراضونه لدی کبل پیل کړی چې دوی وایي دغلته بیکاری زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې خی د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پومپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پومپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پومپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پومپیو ویلي چې باید له تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او هم د مایک پومپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون شوه؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پومپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی، خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلی او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دی نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې سره برابر ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبریال توفیق صدیق په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکوونکی دی. دوه کاله وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنۍ او چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې سریدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراوه او موږ ته وویل چې ویډیو مو ورې کوله. پرته له دې چې لمون سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. له بده مرغه د دې قضیه څخه دوه کال تیریږي خو تر دا مهاله نه ده سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به قضیه رسیدګی نه کړه.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه ده سړل شوی، بل د په چیر ډیر خبر یالاندې چې پر وړاندې توتري خواله شوی خو په خيتر چیرنن لاندې نه دی راغلی. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وي په داسې حال کې چې د روان کال په پیل تر دا مهاله د توتري خواله په پیښو کمواله راغلی، خو بیا هم افغان خبر یالان خوندې نه دي او قضیه ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شمې پورس ازادي رادیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا توتری خوالی گراف بیا اوچت کیگی د خبریالانو مسئولیت کمیگی د خبریالانو خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې چېړل کیږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیه چیړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې‌ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د چیړن لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې لکه د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له خاطر پردیس څخه مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اوروه. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمي شپې ورځې دي، لږ زکام غونیم، خو ورځو یو بل راپور ته د روزګان څخه. د روزګان کندهار لاره خوندي نه ده. پاترین کوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د ساش کال له پیله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسی کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او قندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاور یم کله چې دې چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي هغه په مشهور څخه کې چې توجه کیږي دا یو د وحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدني فعالین وای د غلارنی وازی دا چینا امنه ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوی هم ده مدني فعال فضل احمد بشرمل وای په چیر ولسمشیر ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادیلاری نام نیو دی وای کاندیدانو په چیر ټاکنو کې ژمنې کړې وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونو و تل خو عملی نسوه
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوکنس کولې پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد لنیګاڅخه د روغتیا لنیګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غړولې دي
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي
ویساو رسپانی لیکلی د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د یوې سیډنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی اے اړوند وسلوال په بشري جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي وړاندې په سر مقاله کې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلی چې په دغو ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي د سرمقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټیږي دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و ماده یې زه طرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د چنګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې درویشتمه ټاکلې ده د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای خو که په ټاکنیز سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسول کسان باید ځواب ورکوونکي وي ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی
زموږ اخلاص د رادیو ری دوستانو له ناجی صفې خمو د کابل چاپ تر سپارنو سرټ کې باندې د لوس باور سوس تاسو پیغامونه ته چې لازادي رادیو سره مشارک کړی دي
ستاسو له پیغامونو
زادي رادیو دغه پیغام خپرومه چې زموږ په کندهار کې برق د سورج کې نوی راغلی د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو بل نه لرو د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو او بل د اوړو ډېره ګراني ده یو پارسل اوړه په 3000 اویا کلدارې ته رسېدلي دي نو دغه مشکلات دي دولت که موږ دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دي دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړه پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړه پر شان پاتې دی هغه به دوه میاشتې بعد به وړه ګران شي درې میاشتې بعد به وړه ګران شي چې چیرې د دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راشي
ورونه دا ما دا خوښ دي دا د پرا پر دوی چې دا په ساده دا پیسې اخلي وړه زر زر کلاریا زر زر غوانه اخلي وړه دار پر تاسو مله ده څنګه کړیو دغه وسره مخکړ په تاسو باندې هم پیسې اخلي دا